السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت مرزا مسیح احمد صاحب خلیفۃ المسیح
آج میں
عید
السلام کے
استقال دوسرے سوارلس دا اپریل میاشتی پہ یولسمہ نیٹا دا بیت الفتو لندن نے ارشاد فرمائے لیو دلتا با دا غی خود بے پختو تر شما دا احباب پہ خدمت کے وران دکھو
یہ نشان آپ کا عربی زبان میں خطبہ ہے خاص تائید الہی سے آپ کی زبان پر جاری ہوا بلکہ الہامی تھا یہ ایک ایسا نشان تھا جو الہامی تھا اس لیے سلام خطبہ الہامی رکھا گیا اس الہامی خطبے اور اس الہامی کیفیت کو 200 کے قریب لوگوں نے سنا اور دیکھا اس وقت مجھے بھی کسی نے اس طرح توجہ دلائی کہ آج کے دن کی مناسبت سے جبکہ آج جمعہ بھی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس عظیم شان نشان کو بیان کر دوں کیونکہ ایسے ہم بھی ہیں جو شاید خطبہ الہامیہ کا نام تو جانتے ہوں جو کتابی صورت میں شائع ہے لیکن اس کی تاریخ اور پس منظر
نن بز د حضرت مسیح موعود علیہ السلام دی داس نشان ذکر کوم چې په کال 1900 کې هم په نننۍ ورځ یعنی په 11 اپریل ظاهر شوی وو. دا نشان د عربی ژبې یوه خطبه ده چې خاص د خدای پاک په تایید د حضرت مسیح موعود علیہ السلام په خوله جاری شوی وه، بلکې الهام وه. دا یو داسې نشان وو چې الهامی وو، نو ځکه د دې نامه هم خطبه الهامیه ایښودله شوې وه. دا الهامی خطبه او هغه الهامی کیفیت هغه وخت تقریبا 200 کسانو لیدلی او اوریدلی وو. زما پام هم چې دې طرف ته ګرځولی دی چې د نننۍ ورځې په مناسبت چې نن جمعه ده، نو د حضرت مسیح موعود علیہ السلام د هغه عظیم شان نشان بیان وکم، ځکه چې داسې احمدیان هم شته چې د خطبه الهامیه نوم خو به اورېدلی وي چې د کتاب په شکل کې چاپ ده، خو د دې د تاریخ او د پس منظر او د مضمون علم نه لري. او په دې خبره خو زه ډېر حیران شوم چې ځینې داسې احمدیان هم شته چې یارو خبر نه دی چې خطبه الهامیه څه څیز دی. هر احمدی له پکار ده چې یاد ساتي چې دا کوم نشانونه چې خدای پاک د حضرت مسیح موعود علیه السلام تایید لپاره ښکاره کړي دي، هغه داسې دي چې زموږ ایمانونه به مضبوطېږي او د احمدیت د مخالفانو خولې بندولو لپاره ترې موږ ته مواد هم ترلاسه کېږي. د مسیح موعود علیه السلام د صداقت دلیلونه موږ ته ترلاسه کېږي او په خاص ډول دا د خطبه الهامیه غوندې چې کوم نشانونه دي، نو دا خو یو عظیم الشان نشان دی. د لویو لویو عالمانو خولې په دې بندې شوې دي. بهرحال لکه څنګه چې ما وویل چې مختصر تاریخ او پس منظر به د دې بیانوم، او دا هم چې د هغه وخت په خپلو ساسر کړی وو د کم کیفیت نه وتیر شوی وو، او بیا پر دې دې باره کې سوی همدغه شان د هغې خطبې یو څو کرښې یا ځینې وړوکي اقتباسات به وړاندې کوم. د دې خطبې حقیقت او عظمت خو هم د دې په لوستو معلومېدی شي، خو کومې یو څو کرښې به چې زه وړاندې کوم چې کوم ما دلته اورولو لپاره راخستې دي، د هغوی نه هم د دې عظمت او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مقام او د مرتبې اظهار کېږي. تذکرې کې خطبه الهامیه شاید چې دې لپاره نه ده شامله چې دا د کتاب په شکل کې بیا له چاپ ده، خو بهرحال زما دې باره کې زړه تحفظات دي، نو ځکه چې آئنده کلم چې تذکره چاپ کېږي نو متعلقه ادارې دې ما نه تپوس کی، یعنی بل چې کم ایڈیشنل چاپ کېږي یا ترجمه چې کله چاپ کېږي. په البدر او په الحکم کې یا جمعاتی روایتونو کې د دې خطبې پس منظر داسې بیانېږي چې په یوم العرفات یعنی د لوی اختر نه یو ورځ مخکې سحر وختي حضرت مسیح موعود علیه السلام د خط په ذریعه حضرت مولانا نور الدین صاحب ته وفرمایل چې زه د نن ورځې او د شپې څه برخه ځان ته او خپلو ملګرو ته په دعا کې تیرول غواړم، نو ځکه چې کم ملګري دلته موجود دي هغوی د خپلې نامې سره د خپل د سکونت ځیونو یعنی سره د پتې ما نه دی لیکلې راولېږي چې د دعا په وخت دی هغوی ما ته یاد وي. د دې حکم د تعمیل په طور د احبابو یو فهرست جوړ شو او د حضرت صاحب په خدمت کې واستولی شو. وروسته بیا نور ملګري هم راغلل او هغوی هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام زیارت او دعا لپاره ناکلاري ظاهروله او هغوی ته خطونه لیکل شروع کړل. نو حضرت صاحب بیا پیغام راوستولو چې اوس دې نه پس دې ما ته سوخت نه راستی ځکه چې په دې سخت حرج کېږي. د ماښام او د ماسخوتن لمونځ لپاره حضرت صاحب بهر راغلل او دا مونځونه په جمع وشو. مونځ نه پس هغوی وفرمایل چې ما چونکې خدای پاک سره لوز کړی دی چې نن ورځ او شپه به په دعاګانو کې تېروم، نو ځکه زه ځم چې چرته د وادي خلاف ورزي ونه شي. حضرت دا وفرمایل او تشریف یوړو او په دعا کې مشغول شول. بل سهار د اختر ورځ وه، نو مولوي عبدالکریم صاحب دننه لاړل او د تقریر لپاره حضرت صاحب ته خصوصي خواست وکړو. نو هغوی وفرمایل چې خدای پاک رله هم عمده حکم را کړی دی، او بیا هغوی دا وفرمایل چې د شپې راته الهام شوی وو چې مجمع کې یو څو فکرې په عربی کې ووایا. زما خیال و چې څه بله مجموعه به وي، خو کیدای شي چې عمده مجموعه ده یعنی د اختر. بیا په رپورټونو کې دا هم شته چې کله حضرت مسیح موعود علیه السلام خطبه ویلو لپاره تیار شول، نو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب او حضرت مولوی نورالدین صاحب له حکم ورکو چې هغوی دې ورسره جوخت کینی او دا خطبه دیو لیکي. چې هغوی دواړه مولوی صاحبان تیار شول، نو حضرت مسیح موعود علیه السلام د یا عباد الله لفظ سره عربی خطبہ شروع کا دا خطبے دوران اوی دام فرمائلی وو چھے اس دا خطبہ لکھے گینے دا لفظنا روان دی انی سرا سرا لکھے کب سٹکی پوینے شئی نو اسے تا پوسو کئی حضرت مسیح مود علیہ السلام چکل خطبہ ختم کا اوی کی ناست نو دا اکثر ملگرو پا خواس مولانا عبدالکریم سے د دې خطبه ترجمه او راولو لپاره درید خدای نه مخکې چې وې ترجمه او راولې حضرت مسیح مود علیه السلام او فرمایل چې پرون د عرفات په ورځ او د اختر په شپه چې کومه دعاګانې ما کړې وې دا خطبه د وې د قبولیت لپاره د یو نشان په تور و دا چې کما دا د عربه خطبه ارتجالن اولستا نو هغه ټولې دعاګانې به قبولې ګڼلې کېږي الحمدللہ چې هغه ټولې دعاګانې هم د خدای پاک د وعدې مطابق قبول شوې هغوی چې دا وفرمایل نو بیا د خطبې اردو ترجمه شروع شوه لا حضرت مولانا عبدالکریم صاحب خطبه اوروله چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د جوش د شدت له لاسه شکر لپاره په سجده کې پرېوتل حضور سره ټولو حاضرینو هم د شکر سجده وکړه حضور چې سجدی نه سر پورته کو نو یې فرمایل چې اوس ما ولیده چې په سرو ټکو کې لیکلې شوي دي چې مبارک نو دا لکه چې د قبولیت نشان دی دا رپورټ په الحکم کې چاپ شوی دی چې په ملفوظاتو کې هم لیکلې شوی دی حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل کتاب نزول المسیح کې فرمایي د لوی اختر په ورځ سهار ما د الهام وشو چې عربی کې څه خبرې وکړه نو ما خپل ګڼ شمېر ملګري د دینه خبر کړل او دینه مخکې ما چې په عربی کې تقریر نه و کړی خو هغه ورځ چې د اختر خطبه په عربی کې ویلو لپاره ودرېدم نو خدای پاک یو بلیغ فصیح او د معنو نه ډک عربي کلام زما په خوله جاری کړو چې په خطبه الهامیه کې لیکل شوی دی دا یو اوږد تقریر و چې ما ماغه سات په ولاړه او زبانی او فلبدی کړه وو او خدای پاک په خپل الهام کې د نامه نشانه خیدا ځکه چې هغه زبانی تقریر مې ز خدای پاک په خدای طاقت زور کې راغلی وو او زنه شم منل چې سوق فسی او د علم خاون او د عربی ژبې ادیب هم داسې تقریر په زبانی تور کول لپاره درې دی شي دا یو داسې تقریر دی چې دا وخت تقریبا یو نیم سل گواهان به موجود وی بیا پاگی کتل وی که اگوی نک پا تفصیل فرمائی پا یو لسم اپریل کال نول سوا داختر پا ورس هر ما دا الهام وشو چی نن عربی کی تقریر روکا تالا قوت ورکلی شو او دا الهام هم ورس روشو چی
کلامون افسیحت مل لدن رب کریم
یعنی دی کلام تا دا خدای پاک لطرف فصاحت بخل شوی دی دا الہام مواسط خپل رور مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم مولوی نور الدین صاحب شیخ رحمت اللہ صاحب مفتی محمد صادق صاحب مولوی محمود علی صاحب ایم اے مصر عبدالرحمن صاحب مصر شیر علی صاحب بی اے او حافظ عبدالعلی صاحب سره سره نور ډیرو ملګرو ته هم مورول شو بیا د اختر مونځ نه پس د اختر خطبه په عربی کې ورکولو لپاره ودرېدم او خدای پاک خبر دی چې ما له د غیب نه یو قوت راکړی شو او یو داسې فصیح عربي تقریر زما په جبه روان شو چې زما د طاقت نه بیخي بهر و زه داسې سوچ نشم کولی چې یو داسې تقریر چې زخامت په ګڼ شمېر جزونو خور وي په یو کاغذ باندې مخکې نه لیکلو نه بغیر او په دې دنیا کې د خدای پاک د خاص الهام نه بغیر څوک داسې په فصاحت او بلاغت بیانولی شي دا عربي خطبه چې نامه یې خطبه الهامیه ښودلې شوې ده کوم وخت چې دا خلکو ته واورولې شوه نو د حاضرینو شمېر شاید شي دو سو تا جخت مو سبحان اللہ ها وقت یو غیبی چی نروانه و از خبر نوم چه از خبر کم چې زه خبرې کوم یا زما په ژبه څوک فرشته کلام کوي، ځکه چې زه خبر وم چې په هغو خبرو کې زما هیڅ دخل نه و. جوړې شوې فکرې په خپله زما له خولې روانې وې او هره فکره ما لپاره یو نشان و. دا ټولې فکرې چاپ شوې دي او نامه خطبه اعلانیه ده. د دې کتاب په لوستو معلومې دي چې چا یو انسان تکړه لري چې دومره اوږد تقریر بغیر د سوچ او د فکر نه په عربي ژبه کې زبانی او فلبدیو کې. دا یو علمي معجزه ده چې خدای پاک ښودلې ده او د دې نظیر څوک نشي وړاندې کولی. او دا چیلنج تر اوسه قائم دی. د دې خطبه باره کې ځینې نورې خبرې هم د احمدیت په تاریخ لیکل شوې دي. مثلا دا چې چونکہ دا خطبہ یو زبردست علمی نشان و نزک حضرت مسیح مود علیہ السلام دے خاص اہمیت پہ وجہ خپلو خدا مود دا تحریک فرمائلے ہو چی دا دے حفظ کرشی. نو دے دے خبر تامین لپارا صوفی غلام محمد صاحب، حضرت میر محمد اسماعیل صاحب، مفتی محمد صادق صاحب و مولوی محمد علی صاحب نے علاوہ زن و نور و اصحاب ہم دا زبانی یاد کرے ہوا. بلکہ ذکر شوی و احباب کے رسنو دو خو د ماخام او د ماسختن ترمنځ وخت کې د مسجد مبارک په چت د حضرت مسیح مود علیه السلام په محفل کې د زبانی اورول و. حضرت مولوی عبدالکریم صاحب چې د انتها درجه ادبي څوک لري، هغه خو په دې خطبه داسې مین وو چې اکثر به دا اوروله او د دې په ځینو عبارتونو خو به همیشه په هغوی د وجد کیفیت راتلو. د مولوی صاحب په شان یو لوی عالم د خطبه الهامی د اجازی کلام د تاثیر نیندا وجد راتلل یو طبیعي خبره ګرځولی کیدی شي. خود خدای پاک له طرفه یو حیرانوونکی امر دا هم پیدا شو چې دا تقریر چې کومو ماشومانو اورېدلی وو هغوی هم د دې د جذب او د کشش نه خالي بیا نه وو. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بیانوي چې په کومه ورځ چې دا تقریر شوی وو هغه ورځ لا تیره نه وه چې واړه واړه ماشومان چې عمرونه یې لا د 12 کالو نه هم کم وو هغوی به د قادیان په لارو کوڅو کې به چې روان وو نو د دې خطبې فکرې به ویلې او دا یو غیر معمولی خبره وه. دا خطبه د کال 1901 په میاشت کې چاپ شوې وه. حضور په ډېر اهتمام دا په کاتب لیکلې وه. په فارسي او په اردو ژبه کې ترجمه پخپله کړې وه او عرب هم ورباندې پخپله لګولې وو. اصل خطبه د کتاب په 23 صفحه ختمه شي چې د کتاب په وړومبي باب کې لیکل شوې ده. دې نه مخکې برخه تر اخره پورې بیا عام تسلیم دی چې اضافه حضور رسول پخپله فرمایلې وه. د دې پورا کتاب نوم خطبه الهامیه ښودل شوی دی. بیا وړومبۍ برخه چې کومه ده هغه اصلي الهامي خطبه ده. دا کتاب چې چاپ شو نو د عربۍ ژبې لوی لوی ماهران د دې بې مثاله ژبې او عظیم الشان حقایق او معارف په لوستو حیران پاتې شول. رښتیا دا دی چې دا د مسیح محمدي یو داسې علمي نشان دی چې د قرآن شریف نه پس بل نظر نه لري. د دې الهامي خطبه باره کې حضرت مسیح مود علیه السلام په مبارک کلم لیکل شوي دو خوبونه هم ملاو شوي دي چې په تذکرې کې مشته. د 19 اپریل کال 1900 تاریخ ورکړل شوی دی او هغې نه پس د میا عبدالله سنوري صاحب دا خوب لیکل شوی دی چې میا عبدالله سنوري صاحب وایي چې د سنور منشي غلام قادر محروم دلته راغلي دي. هغوی نه دوی تپوس وکړو چې د دې جلسې په هکله د هغه طرف څه خبر راکړه. نو هغوی ورله جواب ورکړو چې بره خو ډېر شور جوړ دی. دا خوب هغوی بیانوي چې بره یعنی پاسمان څه حالات دي. دا خوب بیخي د سید امیر علی صاحب خوب سره مشابهت لري. هغوی لیدلي چې کوم وخت د اختر په ورځ عربي خطبه اورول کېده نو هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام او حضرت خضر علیه السلام په جلسه کې موجود دي او دا خطبه اوري. دا هغوی عین د خطبې دوران کې لیدلي وو، یعنی په کشف کې هم هغه ځای کې په ناسته هغوی دینه خبر شوي وو. د زنو صحابیانو تاثرات دي. حضرت حافظ عبدالعلی صاحب وی چې زه د خطبه الهامیه په وخت کې موجود وم. د حضور आवाज ها وخت لکشن بدل شوی وو. د سیالکوټ اوسیدونکي یو سید ملهم یو سید صاحب چې لام به ورته کېدو او بهرحال احمدي وو هغوی نو وی چې هغوی ما سره ناست وو او هغوی راته وویل چې فرشتې هم د خطبه اورېدو لپاره موجودې دي. حضرت مرزا افضل بیگ سے بیانی چې د اختر الهامی خطبه حضرت صاحب زما مخامخ په مسجد اقصی کې چې کوم زور د حضرت مسیح موعود علیه السلام د زمانې نه موجود دی د هغې د محراب د دننۍ دروازې مخې ته په بهرنۍ دروازې کې په ولاړه پاره بیا کې اورولې وه. حضور هر لفظ درې ځل به فرمایلو او خلیفۃ المسیح اول او مولوی عبدالکریم سیالکوټی صاحب دوڼو کتابت کولو ورسره ورسره به حضور نه پوښتنه هم کوله چې آیا دا لفظ سین سره دی که سی سره عین سره دی که الف سره، یعنی د لفظونو تپوس به کولو. نو مولوی صاحبانو خپل اصلاح لپاره هم داسې پوښتنه کولې او حضرت صاحب به تصحیح فرمایله. بیا چې خطبه ختمه شوه نو حضرت مسیح موعود علیه السلام مولوی عبدالکریم صاحب ته وویل چې هغوی دې ترجمه وکړي او خلکو ته دې واوري. نو هغې نه پس حضرت مولوی صاحب ترجمه واوروله او بیا هم په جومات کې د شکر سجده وکړی شوه. دا سجده یو مخکې بیان شوي روایت مطابق د اردو ترجمې ترمنځ شوی وه. حضرت مولانا شیر علی صاحب فرمایي چې د هغې اختر الهامی خطبه حضرت مسیح موعود علیه السلام اورولې وه. د یوم الحج په سهار حضرت مسیح موعود علیه السلام مولوی صاحب ته دا پیغام استولی وو چې څومره خلک چې هلته موجود دي د هغوی نامې دې ما ته راوستولی شي چې زه ور لپاره دعا وکړم. مولوی نور الدین صاحب څومره ملګري چې موجود وو د هغوی په تعلیم الاسلام سکول کې راجمع کړل. تعلیم الاسلام هغه ورځو کې د مدرسه احمدی په ځای کې وو. د خلکو د نامو یو فهرست یې تیار کړو او حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې واستولو. حضرت صاحب د خپل دالان دروازې بندې کړې او دعا یې فرمایله. ځینې خلک چې وروسته راغلل هغوی هم خپلې نامې په خطونو کې دننه ولېږلې. هغه ورځ سهار حضرت مسیح موعود علیه السلام اختر لپاره د مسجد مبارک پوړونه چې راغلل نو هغوی وفرمایل چې د شپې ماته الهام شوی دی چې یو څو جملې په عربۍ کې ووایه. نو ځکه هغوی حضرت مولوی عبدالکریم صاحب حضرت مولانا نور الدین صاحب دواړو ته پیغام ولېږلو چې کاغذ قلم او دعوت راوړئ ځکه چې عربۍ کې یو څو جملې ویلو لپاره الهام شوی دی. مونځ مولوی عبدالکریم صاحب ورکړی وو. هغې نه پس حضرت مسیح موعود علیه السلام په اردو کې خطبه ورکړه. غالبا کرسۍ باندې په ناسته اردو خطبې نه پس هغوی عربۍ کې خطبه شروع کړه. هم په ناسته هغه وخت په هغوی یو خاص حالت تاریخ وو. سترګې د هغوی بندې وې. په هره جمله کې به د هغوی آواز مخکې به تیز وو بیا به ورو شو. مخامخ ګز طرف ته مولوي صاحبان ناست وو خطبه لیکله. یو لفظ هغوی دواړو سم واونرېدو نو تپوس یې وکړو. حضرت مسیح موعود علیه السلام ورته هغه لفظ وښیل او بیا وفرمایل چې په کوم لفظ چې پوه نه شي هغه هم اوس تپوس وکړي ځکه چې بیا ممکنه ده چې ما ته به پخپله هم یاد نه وي. هغوی وفرمایل چې تر څو چې د بره نه سلسله جاري وه نو ما هم خبره کولو چې کله چې سلسله ختمه شوه نو ما هم بس کړو. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام د دې خطبې د لیکلو خاص اهتمام کړی وو او پخپله د دې په دوو ژبو کې یعنې په فارسي او په اردو کې ترجمه کړې وه. بیا هغوی دا تحریک هم فرمایلی وو چې خلک دا خطبه یاد کړي لکه څنګه چې قرآن شریف حفظ کیږي. نو حضرت مفتی محمد صادق صاحب مولوی محمد علی صاحب دا یاده کړې وه او په مسجد مبارک کې باقاعده حضرت مسیح موعود علیه السلام ته هغوی اورولې وه. دین پس زما رور حافظ عبدالحی صاحب د حضرت مولوی صاحب نه د دې باره کې پوښتنه وکړه. مولوی صاحب ورته وفرمایل چې موږ خبرو چې دا د حضرت صاحب د طاقت نه بالا خبره وه. د دوی د دې جواب مطلب دا و چې دا د خدا په کلام و د حضرت صاحب نه. حضرت میا امیرالدین صاحب بیانوي چې حضرت صاحب چې کله خطبه الهامیه نه پس روان شو نو لاره کې هغوی وفرمایل چې کله به چې ما یو فکر وویله نو زه به خبر نه وم چې بله فکره به څه وي. نو هغه به لیکل شوی زما مخې ته راغله او ما به بیا وویله. حضور ډېر په ورو ورو په کلاره کلاره هغه خطبه اورولې وه. حضرت مولوی عبداللہ صاحب بٹالوی لکھی چې دارا بولا سید عبداللہ صاحب راغلی وو هغه تر ډېر ورځو پورې د تحقیق په غرض په قادیان کې پاتې وو. وروسته بیا هغوی د حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیعت کړی وو. هغوی خاکسار ته د خپل د بیعت حال داسې بیان کړی وو چې ویلې چې ما چې کله د حضرت مسیح موعود علیہ السلام فصیح او بلیغ کتابونه ولوستل نو زه د زړه نه د دې خبرې کال شوی وم چې داسې کلام څوک د خدای پاک د خاص تایید نه بغیر نشي لیکلی. خو ما په دې یقین نه کولو چې دا کتابونه حضرت مسیح موعود علیہ السلام پخپله لیکلي دي. حضرت مولوی نور الدین صاحب و نورو عالمانو به مله دلیلونه را کول چې زه په دې یقین وکړم، خو هغه شک مې نه ختمېدو او ما په مختلفو طریقو د دې خبرې ثبوتونه راغونډول شروع کړ چې آیا دا واقعي د حضرت مسیح موعود علیہ السلام په خپل کلام دی او د بل چا امداد پکې شامل نه دی. نو وایي چې ما په عربی کې ځینې خطونه حضرت مسیح موعود علیہ السلام ته ولیکل او جواب به هم ما په عربی کې د هغوی نه اخیستو. بیا به ما د هغې عبارت په غور لوستو او د حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتابونو سره به مې د هغې موازنه کوله چې دا دواړه کلمونه یو شان دي او که نه. خو بیا به ما ته سره سفر په هغوی کې ښکارېدو. نو د دې جواب به ما له دا راکړې کېدو چې حضرت مسیح موعود علیہ السلام د خدای پاک نبی دی او کم کلام چې د هغوی د خطونو په شکل کې دی هغې کې یو معجزانه رنگ او خاص د خدای تایید نه وي. خو عربي کتابونه چې حضرت مسیح موعود علیہ السلام د تهدي په طور د خدای پاک د منشا مطابق او د هغه خاص تایید لپاره لیکلي دي نو ځکه د هغوی رنګ جدا دی او په کار هم ده چې عمده سوې ډېرو په عام لیاقتو د خدای پاک خاص تایید کې به بیا هېڅ فرق نه وي. نو وایي چې بهرحال زه د دې خبرې تحقیق لپاره هم قادیان کې پاتې وم چې زه هم د خدای پاک د تایید داسې نظارې په خپلو سترګو وګورم. نو بیا د خطبه الهامیې د نزول وخت راغلو او ما په خپلو سترګو د دې الهامي او د معجزانه کلام نزول ولیدو او په خپلو غوږونو مې واورېدو چې څنګه د بل چا د امداد نه بغیر هغه انسان لکه د رڼا ورځ د ټولو خلکو مخامخ داسې فصیح او بلیغ کلام اورولو. نو دا خطبه اورېدو نه پس ما سره د شرع صدر بیعت وکړو. یو ملګری مکرم حاجی عبدالکریم صاحب د فوج نوکرۍ په سلسله کې مصر ته لاړل. شاید چې د کال 1940 نه لږ مخکې څه وخت دا خبره ده. هلته ما هغوی د تبلیغ کار جاري وساتلو. یو ملګری علی حسن صاحب احمد شول حاجی صاحب هغوی د ځان سره کړل او مختلف مصری ملګرو له بتلل او تبلیغ به ورته کولو. په هغوی کې یو ملګری د تر په محکمې کې نوکری کوله تر ډېرو ورځو پورې هغې سره د خیالاتو تبادله روانه وه. هغوی په نورو ټولو مسلو کې موږ سره متفق شول خو د امتي نبی دلیل به هغوی نه منلو. یعنې دا خبره منلو له هغوی تیار نه وو چې مسیح اسلام د 14مې پیړۍ امتي نبی دی. هغوی هغه کلکله الخطبة الهامية ورکا او بیا تر ډېرو ورځو پورې هغوی سره سره رابطه ونه کړه. یو ورځ د ملګري خط راغو چې په کې حاجي صاحب له د روټا بلنه هغوی ورکړې وه. هلته چې هغوی لاړل نو هغه ورته وویل چې تاسو زما د بیعت خط ولېږئ. حاجي صاحب ته نه پوښتنه وکړه چې آیا د ختم نبوت مسله تاسو ته واضح شوه. نو هغه ملګري ورته وویل چې د شپې مې د الازهر یونیورسټۍ یو لوی عالم روټا ته رابللی وو. هغه ته مې وویل چې ځینې هندوستانیانو ما ته تبلیغ کړی دی او هغوی دا وایي چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوی دی او راتلونکي مسیح باره کې دا لیکلي چې هغه به هم د امت محمدیه یو فرد وي چې د مسیح او د مهدي په طور به راځي. او د دې منصب دعوه دا وخت حضرت مرزا غلام محمد قادیانی صاحب لري. زه د هغوی ټولو دلیلونو سره اتفاق لرم خو هغوی چې دا وایي چې حضرت مرزا صاحب امتي نبی دي نو دا هغه خبره ده چې منلو له زه تیار نه یم. خو تاسو د دین عالم یې نو ما لږ خبر کی چې آیا زما موقف سم دی او که نه. د الازهر هغه عالم ورله جواب ورکړو چې ما د حضرت مرزا صاحب لټرچر لوستی دی او زه له احمدیانو سره هم زه ملاو شوی یم. د کم قسم نبوت دعوه چې حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کړی ده نو کہا شان یوزر نبی انم راشی نو ختم نبوت پہ ماتی گینا یعنی داوی امن اللہ دی ورطویل چھ گورا زبوس پہ جماعت احمدی کی شامل شم او دا قیامت پہ ورس بیتاسو زمان زمان والی اغا ازہری علم والا جواب برکو چھ زمان جواب صرف دی زلہ پارا دے کدا خلقو پہ مخ دیتا پوسو کو نو التبہ زمان جواب امداوی چھو مدین بی نشیرات لے او کتا سو پہ جماعت احمدی کی شامل دل غواری نو زمان پہ زمان والا شامل شی تر سو چھ زمان تعلق دے نو مال پر زنی بندشو نے دی اور ٹور نلوا مسئلہ رہتا دادا چکا زام دیشم نو مابدا نو کرانا دیو باسی ہاں مصری ملگری دا ویل چھے ماجی دا سری عالم دا خبر واری دا نو فوراً میں پا جماعت کی دا شامل دو پا خیر آدو کا او خود با الہامی میں لسل شروع کا او ختم میں کا او بیاو دا شو د شپې مې په خوب کې لیدل چې حضرت سیدنا احمد علیه السلام سره د یو لوی جمعه چرته روان دي. ما ته د پښتنو کې چې حضور د خلک څوک یو تاسو دوی چرته بوزی لګیایي؟ هغوی وفرمیل چې دا هغه ولیان دي چې ما نه مخکې په امت کې تیر شوي دي او زه دوی د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم دربار ته د زیارت لپاره بوزم. زه خاتم الاولیا یم، ما نه پس بل یو ولی نشته خو هغه چې زما په جومات کې شامل وي او د رسول الله نه بغیر د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه بغیر بل یو نبی نشته هم هغه چې متی نبی وی لکه څنګه چې زه یم. نو دوی چې زه چې د خبره پاسدم نو ما لپاره د ختم نبوت مسله حل شوی وه او زه ډیر خوشاله وم. حاجی عبدالکریم صاحب وی چې ما د هغوی دا واقعیا او د بیت فارم قادیان تا اما غصات ورو لگل. یو بل دیر لوی علم و شیخ عبدالقادر المغربی دا حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب دا علمی ادبی و دا دینی مزاج پا وجہ ہوئی سرہ دا دیر جوار عمل کرتیا وا ہوئی سرہ دا دیر ملاقات پا کال لسا وا شپار لس کی شوئے ہو. یو زل دی حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب تو ویلی ہو چھے دائم ورطے ویلی جی رازی چھے یوزائی تصویر جوڑ کو او دا ملگرتیا اقرار لپا رہے پا قرآن لا سمیخ ہے ہو. حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالی عنہو چھے دمشق تلی ہو نو امددہ کا دوستے پا وجہ مولوی عبدالقادر صاحب ہم آغوی سر ملاوی دولہ راغلی ہو اوڈر سولنے پا حضور کرنے ہو او چھے حضرت مسلم مود بلا جواب برکا نو دویل چھے چونکہ الامم و زدن لرنو نو دویل چھے مونگا ربیانی ہو پا قرآن خب ہوئے گو مونگا زیادو پا قرآن سوک پوشی. نو پا دے خبریو شوئے حضرت فتح المسیح ثانی ورطو فرمین چھے تاسو ہم دا لغت اماغ شان محتاجی لکسنگا چھے مونگیو خو خدا پا قرآن مونگ تا خود لدے او زمونگا جبا سرد دے چھے مونگ اردو آئیو او دا عربی ویلو موقع مونگتا نتر لسکی گی تاوسو نزیت فسیحا او بلیغا دا وغیرہ وغیرہ. حضور پر دیر جوش عربی کی دا سی فسیح خبریو کی چی جوخت ور سره یو سید صاحب ناست ہو حقویم مولوی عبدالقادر صاحب تا طرف تا متوجه شو اور تیویل چی واقعی دا دوی جبا مونگ نزیت فسیحا دا پا دی مولوی عبدالقادر لگا نرمی اختیار کا او په ادب خبره کول شروع کی. د خبرو دوران هغه یعنی علامه مغربی صاحب دا وویل چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په کتابونو کې د جبې دادا غلطۍ دي. د دې جواب هم الله حضرت خلیفه المسیح ثانی رضی الله تعالی عنه ورکو چې که ته طاقت لري نو د دغو غلطو اعلان وکړه یا د دغو کتابونو جواب ولیکه خو یاد لره چې ته به هیچ چیرې همداسې ونه کړی شې. که قلم دې اوچت کو نو ستا د قلم طاقت به ختم کړی شي تجربه وکا. نو په دې خبرو بیا هغه مینت شروع کړه چې تاسو خپلې دا دعوې په عرب او په مصر او په سوریه کې مه خپروئ. په دې اختلاف زیاتیږي او اختلاف دا وخت زموږ لپاره سخت نقصان ورکوونکی دی. وهابیانو مخکې نه موږ ته زیان رسولی دی. تاسو په یورپ او په امریکې او په افریقې کې کافرانو او عیسایانو ته تبلیغ وکړئ مبشران ورتولې نه هو دلته ددا سي عقیدو ذکر مکه وي خدای لپاره
انا ارجوكم يا سيدي
کله به ورله لاس کول کو کله به ورله سلونی ول او په هر رنگ به بار بار مینت کولو چې خدای لپاره په دغه لکو کې د حضرت مسیح مود علیه السلام د تعلیماتو اعلان ونکړي او مبلغان ملګي او بیا دا مې وویل چې موږ خبر یو چې هغه یعنی مسیح اسلام یو ښه سړی و اسلام لپاره هغوی غلط لرلو خو د هغوی نبوت او رسالت موږ نه شو منلی صرف په لا اله الا الله خلک را جمع کوي. خیر د دغو خبرو جواب هم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په ډېر پرشوکت لفظونو کې اوله ورکو چې که دا منصوبه زمونږ وي نو موږ به دا پرېښی وه. خدا د خدای پاک حکم دی او په دې کې زموږ یا د حضرت احمد علیه السلام هیڅ دخل نشته. د خدای دا حکم به موږ خورو او ضرور به خورو. اوم د دغه مغربي سبقه به مخکې روانه ده چې کله چې حضرت مسلم مود رضی الله تعالی عنه حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب سوریات ولیکل نو د هغه زمانې یو واقع حضرت سید زرالعابدین ولی الله شاه صاحب بیانې چې یو ورځ ما او حضرت مولانا شمس صاحب زنه ملګرو سره د احمدیت باره کې خبرې کولې چې شیخ عبدالقادر المغربي صاحب مرحوم تشریف راوړو او کېناسته او زموږ خبرې اورېدل شروع کړې. د خبرو دوران هغوی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سره د خپل د ملاقات ذکر په استخفاف یعنی د حکارت په نظر شروع کړو او کومه مشوره چې هغوی حضور له ورکړې وه یو ځل بیا یې همدغه ذکر وکړو. یعنی دا چې دلته تبلیغ مه کوئ او په ټوکو کې دا یې وویل چې د عربي الهاماتو ژبه سمه نه ده. نو دی وی چې ما ورله په لاس کې خود به الهامیه ورکه او ورنه مې تپوس وکړو چې وښایې چې کوم ځای کې دی کې عربي غلطه ده. هغوی په اوچت آواز هغه لوستل شروع کړو او د یو دو لفظونو باره کې دا ویل چې دا د عربي لفظونه نه دي. مولانا شمس دلته ناست وو هغوی د عربۍ یو لغت تاج العروس المرۍ نه راویستو او هغه لفظونه یې ورته وښودل. سامعین حیران شول او ما ته موقع ترلاسه شو نو ما علامه صاحب ته وویل چې تاسو لوی ادیب او عالم بللی کېږئ خو عربي تاسو له دومره نه راځي لکه څومره چې زما د شاګرد له ورځئ. دوی چې شمس صاحب چوکیا ورسو کې به ما نه انګریزي ویله ځکه ما ته خپل شاګرد وویل. نو په دې علامه صاحب سخت غوسه شول او د کمرې نه ووتل او راته وویل چې تا سره به زه ګورم او سواله به درته وښیم چې په تاسې کېږي. شاه صاحب وایي چې کم خلک چې دلته ناست وو هغوی زما د خبرو نه متاثره وو نو ځکه هغوی ته هم ما وویل چې موږ دواړه یو ځای اوسېدلي وو ما هم هلته سبق خلی دی ویله مصحب ته په کار نه وه چې هغوی د خطبه الهامیه باره کې داسې رایه څرګنده کړې وي. د دې پسې په کار وه چې هغوی هغه خبره منلې وي. خیر ملګرو کې دا خبرې کېدې. بله ورځ وایي چې شمس صاحب راته وویل چې حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تاسو ته ویلي وو چې عبدالقادر المغربي صاحب سره به تعلقات نه ورانوي خو تاسو خو هغوی خفه کړل. نو ما ورته وویل چې فکر مه کوه سم به کوو. بله ورځ سهار وختي موږ د هغوی کور ته لاړو دروازه موټه کوله نو علامه صاحب بهر راغله. نو راتلو سره تر غاړه باسله مقوله کوم او راته وویل چې زه تاسو له معافي غواړم هم تاسو له سره روان وم راځئ دننه راشئ کوه اوس کوي او زه به تاسو ته حل ویم چې زما شپه څنګه تېره شوې ده. موږ چې دننه لاړو نو حضرت ولي الله شاه صاحب لیکي چې دا هغوی لیکلی شوی الحقایق عن الاحمدیه طرف ته مغربي صاحب اشاره وکړه او وویل چې دا رساله زما په لاس کې وه او ما دا پخه اراده کړې وه چې زه به د دې رسالې رد چاپ کوم. ما سره چې کوم د حدیث او د تفسیر کتابونه وو هغه مې ځان ته په میز کې خوده او د ماسخوتن لمونځ نه پس مې رد لیکل شروع کړ. یو طرف ته به مې رساله لسته او بل طرف ته مې رد لیکلو لپاره کتابونه کتل. یو رد به مې چې ولیکلو نو هغه کې به راته ډېر تکلف ښکاره شو نو هغه به مې وشلولو. همدغه شان ټوله شپه تېره شوه. ښځې مې راته وویل چې څه چل شوی دی واپس راشه اوده شه. وی چې اخر د سحر بانګو شو خو ما یې سنل کېلی شو او دا د جماعت لټچر دی چې د حضرت مسیح محمد علیه السلام په تحریراتو بنیاد لري. نو هغې نه پسې شاه صاحب ته وویل چې زه تاسو سره دا لوس کوم چې اوس به د مخالفت یوه کلمه به تاسو مانه ونه لري. ستاسو خیالات سراسر اسلامي دي او تاسو ښه په ازادۍ تبلیغ کوئ او چا که تپوس وکړو نو هغوی ته به زه ستاسو باره کې هم ښې خبرې کوم خو ستاسو فرقې کې به زه نه داخلیږم. نو بیا تر آخره هغوی د جومات تعریف کړی دی. اوس به زه د خطبه الهامیه ځینې اقتباسات وړاندې کړم چې تر لکه څنګه چې ما وویل د هغوی د عظمت اندازه کېږي. اصل خو چې کله پوره ولولئ نو معلومه به شي. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمائی پاربے کی
جی ایوہ الناس انی انا المسیح المحمدی و انی انا احمد المہدی و ان ربی ما آیا الی یوم لہدی من یوم مہدی و انی اوتیتو زرامن اکالا و مان زلالا و انا کوکب یمانی و وابل روحانی غذائی سنان مذرب و دعائی دعا مجرب اری قومن جلالا و قومن آخرین جمالا و بیدی حربت عبیدو بہا عادات ظلم و زنوب و فی الاخرا شربت عیدو بہا حیات القلوب.
یعنی یہ خلق زدہ محمدی سلسلے مسیحیم اوز احمد مہدیم اوز مارا پرختیا ماسر دے دا وڑکوالی نواغ لتر لہا دا پورے او ما دا حاغ اور راکڑے شوی دے چی ہر سو خوری او حاغ او با چی خوگی دی اوز یمانی ستوریم او روحانی بارانیم زما رنز ورکول لکه د یوې تیز نزې په شان وي او زما دعا لکه مجرب دارو دي. یو کام ته زه خپل جلال خیم او بل ته خپل جمال او زما په یو لاس کې یوه وسله چې پې زه د ظلم او د ګناه عادتونه ختموم او په بل لاس کې مې شربت دی چې پې زړونه بیا راژوندی کوم. بیا وی فرمایي
ایها الناس قوموا لله ذرافات وفرادا فرادا ثم اتقوا الله وفكروا كالذي ما بخل وما عاد اليس هذا الوقت وقت رحم الله على العباد ووقت دفع شر وتدارك اچھے لقبات اليس سهل الشر قد بلغ انتهاء وزيل الجهل طول جاء وفسد الملك كله وشکر ابلیس و جہلا فشکر اللہ الذی تذکرکم و تذکر دینکم و ما ادا و اسما حرسکم و ذرکم و لعا و انزل المطر و اکمل افزاء و باس مسیحہ لدفع الزہر و مہدیہ لحفاظات الخیر وادخلکم فی زمان امامکم بعد زمان الغیر.
چیا خلکا تاسو ټول یو ځای یا یوازې یوازې خدای نه ویری گئی او د هغه تن په شانې سوچ کوي چې نه بخل کوي او نه دشمنی. آیا د هغه زمانه نه ده چې خدای په خپلو بندګانو رحم وکړي او دا هغه زمانه نه ده چې بدی ختمه شي او د زړونو د تندې علاج لپاره باران دی ورولی شي؟ آیا د بدی سیلاب خپل انتها ته نه دی رسیدلی او د جهالت لمن خپلې کنارې خورې کړې نه دي او ملک فاسد شو او شیطان د جاهلانو شکر وکړو؟ نو تاسو د خدای شکر وکړئ چې هغه تاسو یاد وساتي نو تاسو د خدای پاک شکر وکړئ چې هغه تاسو یاد وساتلی او ستاسو دین یاد وساتلو او تاسو چې څه کرلی دي هغه د فتورو نه بچ کړ او باران یې دا ورولو او ستاسو سرمایه کامله کا او خدای پاک مسیح د ضرر لرې کولو لپاره او خپل مهدی له د نفع او خیر رسولو لپاره را لېږلې دي، او تاسو یې د پردو نه پس د خپل امام زمانه کې داخل کړئ. بیا وی فرمایي چې
و انی علی مقام الختم من الولایه کما کان سیدی المصطفی علی مقام الختم من النبوه و انه خاتم الانبیاء و انا خاتم الاولیاء لا ولی بعدی الا الذی ہوا منی ولا عہدی و انی ارسلت من ربی بکل قوۃ و برکت و عزہ و ان قدمی هذه علی منارۃ ختم علیہا کل رفع فاتقوا اللہ ایہا الفتیان وعرفونی وعطیونی ولا تموتوا بالعصیان وقد قرب الزمان وقد قرب الزمان وحان ان تسأل كل نفس وتدان.
زدہ ولایت سلسلے ختم یعنی ختم یم لکه څنګه چې زموږ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د نبوت د سلسله ختم دی، او هغه ختم الانبیاء او زه ختم الاولیاء یم. ما نه پس بل یو ولی نشته خو بغیر له هغه چې ما سره وي او ما سره چې کوم لوس کړی دی په هغه قائم وي، او زه د خپل د رب له طرفه په پوره قوت او په برکت او په عزت رالېږلی شوی یم. او زما دا قدم په یو داسې میناره دی چې هره بلندی پې ختمه شوې ده، نو یې شازلمو د خدای نه ویرېږئ، ما وپېژنئ او نافرمانی مه کوئ، او د نافرمانۍ په حال کې مه مرئ. او هغه زمانه او هغه وخت جوغ دی چې هر یو تن به د خپلو کارونو باره کې وپوښتلی شي او بدل به ورله ورکړی شي. نو دا هغه زمشان نشان دی، هغه زمشان الفاظ دی، هغه دعوت دی چې د خدای پاک په حکم حضرت مسیح موعود علیه السلام خلکو له ورکړی وو، د خدای پاک په الهام هغوی خلکو له ورکړی وو. دا نشان لکه څنګه چې ما ویلي وو په 1 اپریل 1900 کې ظاهر شوی وو، او تر ننه دا نشان ځلیږي لګیا دی. او یو د ژبې ماهر لوی نه لوی ادیب یا عالم که هغه د عرب اوسیدونکي هم وي، د دې مقابلې نشي کولی. دا مقابله کیدیم څنګه شي ځکه چې دا خو د خدای پاک کلام و چې د هغوی په خوله جاری شوی وو. خدای پاک د دنیا له په خاص طور د عرب مسلمانانو له عقل او جرأت ورکي چې هغوی دې د خدای پاک له طرفه رالېږلی شوي پیغام پوه شي، او یو ځل بیا امت مسلمانه امت واحده جوړولو لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه رښتینی غلام مددګاران شي. خدای پاک دې موږ له هم د خپلو زمورو د پوره کولو توفیق عطا کړي. د جمعې مونځ نه پس دوه جنازې به هم کوو. په دوی کې یوه جنازه د شیخو پورې د د بورچک علاقې د چودھری بشیر احمد صاحب بڈی دہلی مکرم حنیفہ بی بی صاحب دا چې په 3 اپریل 2014 د څلور اتیا کالو په عمر کې وفات شوی ده. ان للہ و ان الیہ راجعون. دوی په 1953 کې د یو خوب په بنیاد بیعت کړی وو، او په جماعت احمدیه کې د شمولیت سعادت دوی ترلاسه کړی وو. د ربوی جلسې سالانه کې چې دوی قرت المجید ثانی ولیده، نو ویلي وو چې دا زبرګ دی چې په خوب کې دوی نه بیعت اخیستی وو. خپل وروڼو خویندو کې یوازې احمدی وه. پنځه وخته به لمونځ کولو، تهجد ګزار او دعاګو ښځه وه، غریب پروره، د زړه نیکه وه، او ډېر اخلاص یې لرلو. جمعه سره د اخلاص او د وفا تعلق و، د عهدهدارانو به ډېر عزت کولو. په غم ځپلو کې د خاوند نه علاوه دوه لوڼه او پنځه زامن پرېښی دي. خپل یو زوی مکرم محمد افضل بټي صاحب دوی جامع ته لېږلی وو چې خدای په فضل اوس په تنزانیا کې د سلسلې مبلغ دی ولته خدمت کوي، او د عمل میدان کې وو. نو ځکه د مور جنازې له هم رانغلی شو. خدای پاک د مرحومې درجې زیاتې کړي، او د هغوی د دې زوی نه له دې هم صبر او حوصله تا کې چې کم د عمل په میدان کې د دې خدمت کې لګیا دی. دویمه جنازه د کراچۍ مکرم سید محمود احمد شاه صاحب ده. دوی په 9 مارچ 2014 د شپږ اویو کالو عمر کې د زړه حرکت په بندېدو وفات شوي دي. ان الله و ان الیه راجعون. دوی هم په خپل کور کې وو. د مازدیګر لمونځ لپاره چې چارندام وکړو او لمونځ کولو لپاره خپلې کمرې ته لاړل، نو ډېر انتظار نه پس دوی اهلیه چې دننه لاړه، نو وکتل چې دوی په جانماز دوی لا جنماز پرانست مدی کې دي چې موږ ذکرې وي خو بهر پر جنماز دوی پروته پروتو نو الی
پک الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.